اسمت سروان باشید.
ډیره زیاته مننه. اته بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، له اته نیمه بجې وروسته به بیا هم جاوید نعیمی په میکروفون ستاسو خپرونه کې له ما سره یو ځای ستاسو په خدمت کې وي. په دې خپرونه کې خبري مطالب لرو. د کندوز والی وایي له هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په فراه کې هم وسلوالو طالبانو پراخې حملې کړې، خو امنیتي چارواکي او والی وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو حملې ځپل شوي دي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته یې تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د کندوز والی وایي امنیتي ځواکونه د ولایت د مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ګوانتانامو له محبس نه بندیان خوشي شوي دي او د جاپان د زلزله ځپلو د ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږۍ د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. اسدالله عمرخیل دا ډاډ په داسې وخت کې ورکوي چې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی او د کندوز یو شمیر اوسیدونکي د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښیي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي د ښار په شاوخوا کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. په دې اړه وروسته د کندوز د والی مرکه خبرو. په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 30 وسلوال او 15 سرتیری وژل شوي دي. دا خبره د فراه د امنی قومندان او والی پرون خبریالانو ته وکړه. په دې اړه جزئیات وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د کندر ولایت په شیګل دره کې د ګزن یو بل مثبت پیښه ثبت شوې ده. د کندر د عامه روغتیا د ریاست سرپرست احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې په ګزن اخته ماشوم د شلتن کلی دی او واکسین شوی نه و.
په دغه ساحه کې د 2012 کال نه راپدې خامنه هلته د واکسینو په وړاندې باندې عملاً ممانعت موجود دی. دغه منطقې خلک واکسین نه کوي.
د کونړ په دغه کلی کې تر دې وړاندې هم د پولیو یا ګزن مثبت پیښه ثبت شوې و. ایران وایي نن به په قطر کې د اوپک د غړیو او نورو هیوادونو په غونډه کې ګډون ونه کړي، ځکه چې دا هیواد له دې وړاندې سره موافق نه دی چې د تیلو د تولید اندازه دي د جنوري د میاشتې له اندازې لوړه نه شي. خطر دا غونډه چې د دوه نه وخت بلل شوی د دې لپاره بلل چې د تیلو بای په نړۍ کې لټیټیډو راوګرځوي او دا هیواد وایي چې د تیلو بای له همدې کبله د فبروري له لومړیو څخه په سلو کې 40 ټیټه شوې ده. له پلان سره سم به د سعودي عربستان په شان د اوپک غړي او روسیا د تیلو د تولید اندازه د سش کال د جنوري د میاشتې په حد کې وساتي څو د تیلو بای نوره ونه لویشي. خو ایران اصرار کوي چې تر هغه به د تیلو تولید کم نه کړي چې د ایران د اتمی پروګرام پر سر د نړیوالو بندیزونو په وجه د تیلو په صادرولو کې تاوان نوی جبران شوی. د ترکیه او ایران ولسمشرانو پرون په انقره کې د سوریې د جګړې او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبري وکړه. ترکیه او ایران د سوریې د جګړې په برخه کې له یو بل سره مخالف دریز لري. شیعه ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد جنگیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل په دریزونو کې د له اختلافاتو سره سره بیا هم دواړه هیوادونه په دې سلا دي چې په سوریه کې روانه وینه بهیدنه باید ودرېږي. د ترکیه ولسمشر وویل هیلمند چې د انقره او تهران ترمنځ کلنۍ سوداګري 10 میلیارد ډالرو ته پورته شي. دا دواړه هیوادونه اوس په کلنۍ ډول له یو بل سره د 10 میلیارد ډالرو تجارت لري. د ایران ولسمشر وویل پر تهران د نړیوالو بندیزونو له پای ته رسیدو وروسته اوس د ترکیه او ایران ترمنځ د همکاریو فرصت برابر شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویل ګوانتانامو زندان څخه 9 بندیان خوشی شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. دا 9 خوشی شوي بندیان د یمن اتبادي، خو په یمن کې د ناکرارۍ له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عربستان ته لیږل شوي دي. په آزادو شویو بندیانو کې پر هیڅ یو تور نه دی پوری شوی. وقت د ولسمشر باراک اوباما تر رسیدو وروسته دا له ګوانتانامو محبس څخه د خوشي شویو بندیانو لویه ډله ده. د دغو نهو کسانو له خوشي کېدو وروسته اوس په ګوانتانامو محبس کې اتیا کسان بندیان دي چې شپږ ویشت یې بیگونه ثابت شوي او ټاکل شوی دی چې د روان دوبی تر پایه خوشي شي. په ګوانتانامو محبس کې اکثره کسان پرته له محاکمو او تورونو د کلونو لپاره ساتل شوي چې دې کار د نړیوالو انتقادونه پارولی دي. د جاپان د جنوب لویدیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري. دا سیمه د پنجشنبې په ورځ د زلزلو دو سختو ټکانونو ولړزوله چې له امله یې لږ تر لږه نه دیرش کسان وژل شوي دي. له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره شاوخوا شل زره سرتیری ګمارل شوي دي. د جاپان روغتیایي چارواکي وایي وروستۍ زلزلې څه د پاسه زر کسان ژوبل کړي او سلګونه کورونه له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړي دي. او د عراق پارلمان پرون له فساد سره د مبارزې په هدف د اصلاحاتو په اړه خپله ځانګړې غونډه لغوه کړه. دا غونډه د عراق د روانو سیاسي لانجو له امله چې حکومتي ادارې فلج کړي دي ترسره نه شوه. تر دې مخکې هم د سیاسي ډلو ترمنځ د اختلافاتو له امله دغه شان دوه پلان شوي غونډې لغوه شوي وې. تر دې خو د عراق د پارلمان رئیس ویلي چې دا غونډه ځکه ونه شوه چې امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې د پارلمان د ودانۍ امنیت وساتي. د عراق مخکښ ملا مقتدا صدر بیا پارلمان ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت نوې کابینه تصویب کړي. بل لور ته ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو عراق ته خبرداری ورکړی چې سیاسي شخړې به د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د بغداد په مبارزه ناوړه اغېز وکړي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او ریسات اته بجې او و دقیقې دي. د آزادي رادیو په روانه خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم دا موضوعات اوري. د کندز والی وی لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده.
دښمن ډیر تلفات لیدلی دي. تخمینا په لسګونو خلک وزن شوي. په ټولو سنگرونو کې دوی شکست خوړلی.
په فراه کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو په څو ولسوالیو کې حمله کړې دي.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پشتکول او د بالابلوک په ولسوالۍ کې، د بکوا په ولسوالۍ کې حملې ترسره کړې.
په بلخ ولایت کې کوچان وای سیمه ایز اداره ورسره دوه ګون چلن کوي. د انضمام الحق له استعفا وروسته کرکټ بورډ په بل روزون کې پسې ګرځي.
موږ ډېر نیت کړی دا د هندستان ته خلو خو پیاوړی روزون په پیدا کولو هغه ونیسو.
د یو ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو او د دې خبرونې په پای کې یعنی له اتمې بجې وروسته میکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د خبرونه په خبرونو کې مو اوریدل چې د کندوز والی وای لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي او یو شمیر شاریان بیا وایي جګړو زور اخیستی او که مرکزی حکومت جدي پاملرنه ونه کړي نو شایي په کندوز کې ناورین رامنځته شي. د کندوز والی د دې ترڅنګ چې د جګړو شدت تاییدوي ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د دولت ضد وسلوال په شا تمبول شوي دي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې په کندوز کې د کندوز د والی څرګندونې ردوي او د دوی کسان توانېدلی چې د کندوز په شاوخوا کې دولتي ځواکونو ته مرجوب لواړوي. د کندوز د والی د څرګندونو او هم پاره د رضوان مراد راپور واوري.
د کندوز د ولایت شورا یو غړی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد جګړه د مرکزي حکومت لا نورې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. امرالدین ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کندوز ته جدي پاملرنه وکړي.
توجه جدی اگر نشوه اینجا دیگه فوجی رخ میده که از یک طرف شاید مردم با
حساب جدی پاملرنه اونشی نو داسی نورین برامنسته شی چیلی یوی خوابه خلق پا مرمی و وجل کیگی او بلور تا با ویره او لگ خلق وجنی زکا چه طول لاره تلل شویدی. دا کندوز والی ازادی راډیو ته تایید کړ چې د خار په ختیځه دروازه او شپږ ولسوالیو کې سخته جګړه دوام لري، خو وایي چې دښمن ځپل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنګرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی.
د کندوز والی تېره جمعه د روانو جګړو په اړه ویلي چې دېرش وسلوال په تازه پوځي عملیاتو او روانو جګړو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي په کندوز کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر بهرني وسلوال او القاعده چې د پاکستان استخبارات یې تمویل او تجهیزوي د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. کندوز ښار تېر میلادي کال د درې ورځو لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوتی و. بل لور ته د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول شوي او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د کندوز والی هم ډاډ څرګندوي چې د تیر کال پیښه به بیا نه تکرارېږي او کندوز به په هیڅ صورت کې بیا سقوط ونه کړي.
د کندوز والی دا خبره له رضوان مراد سره په مرکه کې وکړه. عمر خیل شاغلی عمر خیل په دې مرکې په سر کې وویل چې د کندوز روان وضعیت د تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه کوم جنګونه چې نوي په ولسوالیو او په مرکز د کندوز کې شروع شوي دي، دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنګرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی. چوندلته د دوی ډېر قوي قوت پروت ده، نو په دې اساس چې دوی په بعضو جنګونو کې له شکست سره مخامخ شوي دي، دوی غواړي چې اوس پارتیزاني جنګونه شروع کړي.
عمر خیل صاحب، په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ زما هدف ته یعنی یوازې طالبان دي او که نورې ډلې او بهرني وسلوال هم شته؟
داخلی طالبان نه دي، بلکې دي کې د القاعده ګروپونه دي، خارجي ګروپونه شته پکې، د آی اس آی لخوانه اکمالیږي او نور د آی اس آی میانه بعضې ګروپونه هم پکې شته. ازبکان شته، تاجکستانیان شته، چچنیان شته، دغسې مختلفو ګروپونه چې په القاعده او جهانی ترورستانو پورې تعلق لري په دې کې موجود دي.
د کندوز د امنیت په اړه مو له مرکزي حکومت نه څه غوښتنه ده؟ مرکزي حکومت باید څه وکړي ترڅو د کندوز ولایت امنیت لا نور هم ټینګ شي؟
له مرکزي ادارې نه دائم الوخت هغوی له موږ سره ډېر نږدې تماس لري او دائم الوخت د دغه حالت نه مواظبت کوي. که هر ستونزه موجود وي د اکمالاتو په اساس، یا مثلا د بعضې وسلو، یا مثلا د بعضې قوتونو په وخت زمان سره دلته را رسېدلي، او پس له دې نه هم که موږ ضرورت ورته پیدا کړو، د مرکزي ادارې توجه کندوز ته زیاته ده. انشاءالله څه مشکل خاص مشکل نشته.
تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره دولت د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راغی، یعنی د ښار سقوط وکړ. آیا بیا خو باید د کندوز ښار د سقوط له ګواښ سره نه وي مخامخ؟
هرگز به بل ځل داسې ناورین رامنځته نه شي چې خدا نخواسته یا کندوز یا د کندوز بعضې نور محلي مرکزونه انشاءالله یو بام سقوط نه کوي، او انشاءالله دا وضعیت د کنټرول وړ ده، دا به زر تر زره کنټرولېږي.
د کندوز والی اسدالله عمرخیل و چې ویلې کندوز به بیا د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورنشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
اته بجیا او 15 دقیقې شوې. د فراه ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په 15 ولایو کې د تیرو درو ورځو د جګړو په ترڅ کې د دولت تر 40 زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کیږي په تیرو درو ورځو کې د فراه ولایت پر بیلابیلو سیمو د دولت کابو 2000 وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
افغان امنیتي چارواکي په فراه ولایت کې وایي چې په تیرو 2 ورځو کې دولت وسلوالو مخالفانو ته درنده مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قوماندان توریالی عبدیانی په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل چې په تیرو 2 ورځو کې کابو 2000 تنه دولت وسلوالو مخالفانو د فراه ولایت په 15 ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شن شوې دي. د فراه د امنیت قوماندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو 40 تنه دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قوماندان په خبره ځاتن افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوی دی.
د 2 ورځې رئیس مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پښتکو ولسوالۍ کې، په شارای نمبر 1 کې، او د بالابلوک ولسوالۍ کې، د بکوا ولسوالۍ کې خپل عملی تر سره کړی. نو زمونږ بیدارو ملي اردو خپل د ملچرو څخه ساتنه وکړه. د فرارود په بازار کې 14 کسان د دوی ټاپیان شول، 14 کسان د دې وژل شو. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر شلو نه اضافه مخالفین وژل شوي دي. موږ تر 15 کسان پورې زخمیان او 2-3 کسان پورې بس شهیدان لرو.
د بل خوا د فراه والی محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناسته کې د فراه ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هر قیمت به د فراه د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپېڅلې اسلامي عقیدې سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم. د فراه خلکو ته وعده ورکوم چې ان شاء الله زمنګ قوتونه، زمنګ ادارې، زمنګ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
که څنګه ویل کېږي اوس د فراه ولایت په بلابلوک او پښود ولسوالیو کې دولت وسلوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فراه امنیت قوماندان بیا وایي چې دمګړی د فراه په هیڅ یوې سیمه کې جګړه نشته.
فعلا وضعیت په ټول فراه کې په فضل خدای ښه ده. ټول لارې د ترافیک په مخ باندې خلاصې دي. ولسوالیو کې زموږ پرسونل په ډېر میړانه وجود لري. د فعلا دپاره دا 4 ساعتونه را په دې خوا جنګ وجود نه لري.
په همدې حال کې قاری یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفانو ویان بولي، رسنیو ته ویلي چې دوی په فراه ولایت کې په خپلو عمري عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. په فراه ولایت کې په وروستیو ورځو کې دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
د پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي د شفق په نوم د افغان ځواکونو پسرلني عملیاتو وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د کنټرول لپاره په منظم ډول پرمخ ځي، خو یو شمېر نور په دې باور دي چې وسلوال طالبان توانېدلي د عمري په نوم عملیاتو له پیل سره افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ کړي. دفاع وزارت بیا وایي د شفق په نوم د عملیاتو په لړ کې زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. په دې اړه ناچا صفای راپور لري.
د افغان ځواکونو له لوري د شفق په نوم د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو طالبانو هم تیره اونۍ د عمري په نوم ورته عملیات پیل کړل چې د دغو عملیاتو ډېر تمرکز د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې دی. وسلوالو طالبانو په کندوز او بغلان ولایتونو کې په پراخو حملو لاس پورې کړی، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د هغوی حملې په شا تمبولې او وسلوالو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د شفق په نوم پوځي عملیات به د طالبانو عملیاتو په وړاندې بریالی وي، او آیا افغان ځواکونه به وتوانېږي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي؟ د کورنیو چارو وزارت پخواني معین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیاتو کې از طرف دولت صورت میگیره.
کوم عملیات چې د دولت له لوري ترسره کیږي په ډیر دقیق ډول پلان شوی دی. تاسو په جریان کې یاست چې دا مهال د افغانستان په 2 برخو کې جګړې روانې دي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندوز، بدخشان او نورو برخو کې هر اقدام چې طالبانو کړی تر اوسه له ماتې سره مخ شوی دی.
د شفق په نوم د افغان ځواکونو ګډ پوځي عملیات د روان لمریز کال لومړیو څخه په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره پیل او د سمبولي میاشتې تر وروستیو پورې به دوام وکړي. په 1995 کال کې د شفق په نوم د عملیاتو هدف د سیمو خوندي کول، له وسلوالو مخالفانو د سیمو نیول، د وسلوالو مخالفانو په سیمو او مرکزونو حملې او د وسلوالو مخالفانو په مواصلاتي او اکمالاتي کرښو کې اختلال رامنځته کول یاد شوي دي. د دغو عملیاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو هم د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د عمري په نوم عملیاتو له پیل څخه خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې عمري عملیات به په افغانستان کې د کورنیو او نړیوالو ځواکونو په وړاندې په تهاجمي بریدونو سره مخ ته ولاړ شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د شفق په نوم عملیات په ښه توګه نه دي پلان شوي او د عمري عملیاتو په پرتله کومه لاسته راوړنه به ونه لري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې به افغانان د یوې اوږدې جګړې شاهدان وي.
وودی مافق په دې سو چې مثلا بس لارې ونیو، وودی مافق په دې سو چې سرحد د پندوس سره نږدې سو په اطراف د پندوس کې جګړه شروع کړه. دا ټول معنا د دې لري چې د وودی وزارت ډېر قوي و او د دې ډېر ضعیف و.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق په نوم عملیات ډېرې بریاوې درلودې. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شفق په نوم عملیاتو کې سلګونه وسلوال ځپل شوي او ډېری سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیته پاکې شوي دي.
تاسو خبر یاستئ چې په ټول هغه ځایونو کې چې ترهګر د افغانستان د حاکمیت په مقابل کې خپل خصمانه عملیات سرته رسولي، موږ شپاړس عملیات په 12 ولایتونو کې جاری ساتلي او ډېر زیات ترهګر د منځه تللي.
د پوځي چارو یو شمېر پخواني چارواکي ټینګار کوي چې له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي وضعیت ته تلل کولی شي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو په کمولو او د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه د یو شمېر سیمو په پاکولو کې مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال میرزا محمد یارمن وویل چې دولت باید له عملیاتو وروسته په تصفیه شوو سیمو کې پوځي قطاعت رامنځته کړي ترڅو یو ځلې بیا په دغو سیمو کې وسلوال مخالفان ځای پر ځای نه شي. ازادي راډیو د خپل تلیفون لاره واوي. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سیمایزو زورواکانو د بلخی کوچانو مزکی او مالچرونه غصب کړی دي. د بلخ کوچان په دې ولایت کې د سیمایزو زورواکانو لوري د دوی د زرګونه جریبه مزکو څړځایونو د غصب پر شکایت لري. له بلخ د ازادي رادیو د خبريال مجيب الرحمن حبيب زی راپور واوري.
په بلخ ولایت کې کوچان شکایت کوي چې زرګونه جریبه مزکه او مالچرونه یې د دې ولایت په نه ولسوالیو کې د سیمایزو زورواکانو لخوا غصب شوي او دولت هم د دې ستونزې د حل په برخه کې بې پامه پاتې شوی دی. د کوچانو د مدیریت مشران او د هغوی سرخیلان وایي چې د دوی هم د ستونزې د چمتال او خلم ولسوالیو په لورو پرتو سیمو کې دي چې هلته یې ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې پاتې شوي او د روغتیایي ستونزو په برخه کې هم صحي کلینیکونه نه دي ورته موجود. کوچان وایي چې اکثرا د هغو ځمکې او مالسرونه د بلخ ولایت په چهار بلک، خولم، چمتال، شولګره، دولت آباد او کشندې او نورو ولسوالیو کې موقعیت لري چې محلي زورواکو پکې منګولې خښې کړي دي او غصب کړي دي. د بلخ د کوچانو ادارې مشر غلام فاروق عبیدي د یادو ستونزو په اړه داسې وایي. د بلخ ولایت کوچان د محلي حکومت د دوګونی چلند څخه هم شکایت کوي او وایي چې په تیرو 13 کلونو کې د کوچانو په وړاندې د مور او مایرې چلند ترسره شوی دی او ستونزې یې له پامه غورځول شوي دي. په شمال زونه او خاصتاً بلخ ولایت کې د کوچانو متنفذ او قومي مشر سید محمد حریق وایي چې کوچي ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، میندې او ماشومان صحي امکاناتو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او زموږ په وړاندې سیمه ییز دولت د تعصب ډک چلند کوي. هغه وویل چې مالسرونه یې د هغه کسانو لخوا غصب شوي چې د حکومت تر ملاتړ لاندې قرار لري.
مالداری د رښت په خاطر مې کوم خاص پروګرام ته تسلیم نه دي.
کوچان په داسې حال کې د محلي دولت د ناسم چلند او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د دوی د ځمکو او مالسرونو د غصب څخه شکایت کوي چې تر دې دمخه د بلخ د ولي ویان فرهاد منیر ازادي راډیو ته په خبرو کې د کوچانو په وړاندې د حکومت د دوه ګونی چلند مسله رد کړې ده. مجیب رحمان حبیب زای ازادي راډیو مزار شریف.
و سم صالح محمد صالح درته وای چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلی دي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنی کې په هلمند ولایت کې د بریتانیا په مرسته د رغول سوی او شونځي په باب لیکنه خبره کړې چې اوس په کې د ملي اردو سرتیرو اړولې دي. ګارډین لیکلی داسې معلومات ترلاسه کړي چې په هلمند ولایت کې دوه شونځي چې د بریتانیا په مالی مرسته رغول سوی به اوس د افغانستان د ملي اردو لخوا د پوځي مرکزونو په توګه کارول کیږي. ورسپانې لیکي زده کوونکي لا هم د نادلي ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې له دغه شونځي څخه چې د ولایتي بیارغونې د ډلې یا پی آر ټي لخوا څه باندې 1,40,000 امریکایي ډالره ورکول سوي وه استفاده کوي، خو سرتیرو د شونځي پر بام د پیرې لپاره ابتدایي ځای جوړ کړی او له درنو وسلو سره د شونځي په انګړ کې ګرځي راګرځي. بل شونځی د نادری ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې دی چې د بریتانیا د حکومت په څه کم 6,40,000 امریکایي ډالرو مالی مرستې سره بیارغول سوی دی. ګارډین لیکي دغه شونځی شپږ میاشتې کېږي چې له زده کوونکو تش دی، خو اوس یې د ملي اردو سرتیري د پوستې په توګه کاروي. ګارډین ورسپانه د مطلب په دوام زیاتوي په افغانستان کې ملکي تلفات زیات سوي او کله چې شونځي هم د جنگي اهدافو لپاره کارول کیږي دا خطر سته چې ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې سي. د مطلب په حواله د ناامنیو له کبله په هرو څلورو وژل سویو یا هم ټپیانو کې یو یې ماشوم دی. ډیری بریتانوي ځواکونه په هلمند ولایت کې دیره وه او ډیری بریتانوي پوځیان هم په همدې ولایت کې وژل سوي دي. اوس جنگ د دغه ولایت هغو ساحو ته رسېدلی چې څو میاشتې مخکې تر ډیره امن وي. د امریکا خبریدونکو ورسپانې سټار ټریبیون په خپل پرونی غنی کې په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وروستۍ شنډه سوې حمله لیکنه خبره کړې ده. په مطلب کې راغلي افغان قواوو پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو یوه حمله په شا وتنبوله. وسلوالو تیر کال دغه ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و. د کندوز امنیه قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ پرون ویلي په کندوز کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی. ستار ټریبیون لیکلی وسلوالو طالبانو د جمعې سهار وختي پر کندوز حمله وکړه، څو ساعته جګړې دوام وکړ. افغان چارواکو په وروستۍ وسلواله نښته کې د 40 سختریزو وسلوالو او 4 افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په مطلب کې راغلی وسلوالو طالبانو تیر کال د 3 ورځو لپاره کندوز ښار نیولی وو. وروسته په دغه ښار کې د امریکا په هوایي ملاتړ د 2 اونیو لپاره پوځي عملیات وسول. ستار ټریبیون لیکي دا له 2001 میلادي کال را وروسته پر یوه ښاري سیمه د وسلوالو تر ټولو لویه حمله وه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبډلې روزونکي انضمام الحق ورته استعفا وړاندې کړې ده. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې فکر کوي چې ښاغلی انضمام څنګه رخصت کړي. د ازادي راډیو خبریال سیف الله ستانکزي له ښاغلي دانش سره د انضمام الحق د استعفا په اړه خبرې کړې دي.
مسله ده په دې کې زموږ د پاکستان او لسمشر انوالو ده او هغوی ویل دي چې زموږ حق باید د سلیکشن کمیټې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم. او
دی خو له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پریږدي یا مخکې له مخکې هم داسې خبرې له تاسو سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بېګا زه په هندوستان کې پرون بېګا زه په هندوستان کې وم دوی سره، او په یو ځای زه دی د هندوستان څخه دوی پاکستان ته ولاړو او زه افغانستان ته راغلم. هلته مونږ د شپې خبرې سره وکړې. ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا زه په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نوی کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ افرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دی پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې، د اسلام آباد که د لاهور هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ وو، هغوی ځان سره بیولی وو او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځې. نو دا اوس لیکل دي دا زما ملي مسله ده، زه به لاړ شم. قرارداد وایي زمونږ د تر منځ یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته، که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو مونږ یو میاشت کې مونږ د ملي ټیم نه سفر لرو او نه یوه میاشت کې مونږ په کار ده، نو په دې پر ځای چې مونږ ورته دا $2000 تنخواه چې دا ورکړو استعفا قبول کړو سمدستي او دا یې مونږ
ځینې کسان مو تر اوسه پورې پنهښه کړي دي چې کېدای شي له هغو سره خبرې وکړي او هغې هم لیوالتیا ولري.
د پرونه راهیسې را ته ډېر خلک غواړي ځانونه ورسوي. په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی دا د کوزي پښتونخوا زمونږ ملي لوبډله به ورسره فلم نه لري په ژبه کې. خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو، د هغه ونیسو. خو بیا هم مونږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ښه تمامېږي او ارزانه تمامېږي، مونږ به هغه نیسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش ولدي سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه دروابروي.
په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي دي. د کونړ ولایت په شګلدره کې د ګزڼې او بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږي د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګونټنامو زندان څخه 9 زندانیان خوشې شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. د ترکیه او ایران ولسمشرانو تیر ورځ په انقره کې وکتل او د سوریې د جګړې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د عراق پارلمان پرون د فساد پر ضد مبارزه کې د اصلاحاتو په اړه خپله ځانګړې غونډه لغوه کړه. او د جاپان د جنوب لیدیس په زلزله ځپلیو سیمو کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارونا همکاری تکنیکی یاسف حبیبی ادامه خواهد یافت. کدام پدیده در افغانستان باعث نگرانی اعظمی شما می شود؟ بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، نبود امکانات همه‌جانبه درس و تحصیل، مشکلات در عرصه صحی و یا نبود و کمبود آب و برق؟ اگر اینها را در مقابل شما قرار دهیم، شما کدام عامل را بیشتر برای خود، خانواده و منطقه ایتون بیشترین و بزرگترین چالش فکر میکنید؟ با کدام یک باید بیشترین توجه از طرف مقام ها و مسئولین صورت بگیره؟ و غیر از این هم اگر شما کدام عامل دیگر را سراغ دارین، با ما و شنونده ها در برنامه میکروفون شما میتونین شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین با شماره 818 پیام های کوتاه بر ما با دریو پشتو هم بفرستین، با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نن په دې میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونو ته په دې موضوع کې منتظر یو چې ستاسو په نظر کومې مسئلې ته باید زیات پام وشي؟ تعلیم ته، روغتیا ته، اوبو ته، برېښنا ته، او که بیروزګاری او یا امنیت ته؟ ستاسو په نظر حکومت یا هر بل اداره کومې مسئلې ته زیات پام وکړي؟ یا ستاسو په نظر کومه یوه مسئله د ډېرې توجه وړ ده؟ بیا هم وایم کېدای شي پر اضافه تاسې یو بل څه ووایست. کېدای شي د یو چا لپاره برېښنا ډېره مهمه وي چې تر هر څه مخکې که حکومت برېښنا ته توجه وکړي او هر ځای په برېښنا روښانه کړي نو صنعت به وده وکړي او د دوی ژوند به اسوده کړي. شاید یو بل چا ته دا مهمه وي چې د څښاک صحي وبي په ټولو سیمو کې وي، ناروغي به ختم شي او د خلکو یو تر ټولو مهم او حیاتي ضرورت دی. یو بل څوک ممکن ووایي چې روغتیایي چارو ته زیاته پاملرنه شرط ده چې افغانان په خپل هیواد کې ښه ډاکټر، ښه روغتون ولري او بهر هیوادونو ته د تګ ضرورت ورته پیدا نشي، ډېرې پیسې په دې هم مصرفېږي. او ممکن یو څوک ووایي چې امنیت تر هر څه مهم دی که امنیت و نور کارونه به خدای پخبله و که هر څه به آسانه شي او همداراز کلی شي تاسو یو بل مسله مطرح کړئ نو هیله لرو چې په 0909203 1540 او یا هم 0908255 تلیفون را وکړئ او یا هم د افغان بسیم 8 شمیره په یاد لرئ.
بله هم چنان میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین radio.azadi radio.azadi آدرس ماست. شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید. برنامه میکروفون شماست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب فروان صاحب تا و محترم نعیمی صاحب تا جاجی رادیو ټول محترم اوریدون کو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلام
مخصوصه جناب فروان صاحب زما په شخصي نظر باندې که هم دغه تاسو کوم خبر یادونه چوکلل هم تعلیمی هم دغه روغتیا او دغه برېښنا یعنی ټول مهمه ده خو ما لپاره ټول مهم ده چې باید انسان ټول زیات دغه تعلیم ته باید توجه ورکړي ځکه چې همدغه تعلیم ته وجه انسان د خپل راتلونکي ښه طرف ته بوتللی شي. تاسو وګورئ متاسفانه په افغانستان کې دغه خلکو نه آګاهي او تعلیم ته نه لاسرسی اکثر وخت ځوانان چې دي د ډېرو غیر عادلانه کارونو باندې دي لاس پورې کوي. همدغه تعلیمي کچه د یو فکر ده په دې اساس او بل چې دغه فساد مخنیوي لپاره باید کار وشي ځکه چې د فساد مخنیوي لپاره چې کار وشي دا مهمه ده. نو لسونو هغه باور چې دي په حکومت باندې پیاوړی کړي کله چې ولسونو باور په حکومت باندې پیاوړی شي نو بیا تر څنګ ولس دې ته لیوالتیا ښکاره کوي چې خپل حکومت سره همکاري وکړي که چېرته ولسونو همکاري وي بیا طبیعي خبره ده چې امنیت هم په دې ښه طرف ته روانېږي او امنیت هم ښه کېږي. نو مهمه خبره د فساد مخنیوي زما په نظر باندې حکومت باید د فساد ته مخنیوي ته متوجه شي او بل دغه تعلیمي وضعیت باید
سلامت اوسه شغله مدنی صاحب بوچه ل نورستان څخه تلفون کړی بل اوریدون کله روزن معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
مهربانی صاحب
ما آواز
مهربانی صاحب
روان صاحب تاسو او جتا سم کارانو ته د زړه کوم سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسه خوشاله اوسه.
له پکتیکا رحمت خبرې کوم. نو زموږ سید ابراهیم علیه السلام کله چې مکې ته په لومړي ځل باندې ولاړ الله جل جلاله ته یې دې سوال وکړو چې ای رب هذا البلد امنا وارزق اهله. پروردګاره دا ښار دې امن ښار وګرځوي او وروسته بیا ډوډۍ او روزي دغه اهل ښار ته ورکړي. نو په دې کې شک نشته چې تر ټولو امنیت د یو هیواد د ترقۍ لپاره هم د تعلیم لپاره هم د روزګار لپاره هم د خواخوږۍ لپاره صرف او صرف یوازې امنیت ته چې په ټولو ارسو او اړخونو کې رول لوبولی شي. زموږ غوښتنه د امنیت په باره کې ده چې الله جل جلاله دې په افغانستان کې یو اسلامي نظام راولي او الله دې سوله راولي. سوله دې الله سلم کې تر څو پورې د بهرنیانو لاسونه له افغانستان نه لنډ شي او په افغانستان کې وسوله راشي نو انشاءالله تعالی بېروزګارۍ به ورکه شي او کار اهل کار ته وسپارل شي.
سلامت اوسئ همت صاحب له پکتیکا. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي شنونده داریم از طریق اسکایپ، مهرباني کنین صاحب. سلام صاحب مهرباني.
صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر صاحب. خوش آمدین به برنامه.
باشین. به نظر من بهترین چیز، بهترین سکتور و یا بهترین اولویتی که داره امنیت است. اگر امنیت نباشه هیچ سکتور تطبیق نمیشه در افغانستان و تمرکز بالای امنیت بهتر است و این یک چیزی است که فکر کنم در طول 13 سال مکمل که است ما این چیز به دست آورده نتونستیم. اگر امنیت نباشه زیربنا، تعلیم تربیت، صحت، همه سکتورهای دیگه بیفاید هستن. خواست ما از تمام ابرقدرت ها فرض مثال از نفرهایی که در رأس حکومت افغانستان قرار داره تمرکز عمومی باید سر امنیت شود. 13 سال 14 سال است که در ولایت جنوبی هلمند، قندهار، گرزگان و در این چند سال که حکومت وحدت ملی تشکیل شده پای جنگ به دامنهای ولایت شمال دراز شده و تا به درمان همگی مسئله هستند. زمانی که دی پروسی دیار هیچ کدام نتیجه نداد همیالی هم همه خانواده در ولایت بعض قریه هسته که عمو ملک سالاری هسته اصلا قانون وجود نداره چند وقت پیش هم در ولایت تخار در ولسوالی ینگی خلاص اگه اشتباه نکرده باشم یک کسی بود که زمین ها را توزیع میکردن و در اونجا درگیری شد در بین دو نفر که بالاخره محمد قل است پیرون قل است که من از طریق مطبوعات شنیدم از طریق سایت ها شنیدم که اون نفر همونطور تیرباران کرد نفر از شست پاش تا به فرقش در صورت که امنیت نباشه ما تمرکز بالای سکتور صحت کنیم بالای سکتور ترانسپورت کنیم دست به امار زیر بنا آب بزنیم هم مش بخواهیم.
شنونده عزیز اگر یک سوال از شما بکنیم امی که فکر میکنین ناامنی باعث بیکاری ها شده یا ای که بیکاری باعث ناامنی شده؟
50-50 50% ناامنی باعث بیکاری شده و 50% هم بیکاری باعث ناامنی شده. 50-50 گردوش 50-50 و یگانه کار کتاب ها که قانون تطبیق نشه و در ضمن همی نفرهایی که پروسه دیدیار در سال 81 شروع شد و اون پروسه ناکام بود تا اونمون پروسه پس دوباره تطبیق نشه بیفایده است که سر هر سکتوری که یا تمرکز کنند به نظر من هیچ نتیجه نمیده و ما از حقیق شما و از تمام از این رأس کسایی که در رأس حکومت هستی دکتر صاحب عبدالله است که اشرف غنی است تا زمانی که یا به امنیت قائل نشن احترام دیگه فکر کنم بهتر هم نیست که کل چیز کل سکتورها را باید یا صرف نظر کنند.
تشکر. سلامت
باشید.
میروید نظر شما پخش.
خوشحال هستم. بلاوردون که تلفن لاری لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
مهربانی کنید.
سلامت جون بخیرم.
سلامت هستم. مهربانی کوی.
موږ مشکلات خو دغه شهران ته زموږ سړک ډېر خراب دی موږ د وبې د ولسوالۍ د هرات د ولایت څخه دا سړک مسلمیه ته باندې پورې بهرته چښتلامه پورې پروت دی ډېر خراب دی اوس په سلهاو موټر دلته سره ولاړ دي مریض نه رسي وشاته د فلسي مو ډېره کمه هلې په سړک باندې خبر وشي
صحیح یعنې ستاسې لپاره تر هر څه مهم سړک دی اتا تر امنیت هم
هر سمایم دلانش که کلیزی فروان صاحب داشی خراب دیچی فلکه ها و دلت مسافر داری بدار سرخی کرایه دو نیم سو دری سو سلو سو افغانی کرایه در بیخی چی بیا اوا خراب چی پسخت سرکان بندید نصر کدا کما کسی مرد بیا خوش علیکی
دیر زیاد منانه چی تلفن مراو کن
یک شنونده دیگه هم داریم از طریق اسکایپ هستن اینا هم بفرمایید سب رادیو آزادیست مهربانی کنین سیب رادیو آزادی است نه تماس از شنونده قطع شده بریم به شنونده هایی که در خط تلفن منتظر هستند بفرمایید سیب مهربانی برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی
و علیکم السلام
بله محترم سروان صاحب تاد سلام و نوران کوم سر سامکار نه نیو ساو تاو دا دی رادیو ټول کال کوم کو
سلام
او دې دوم ته سلام و نوران کوم سهار مو بخیر
سلامت شه قاری صاحب پښتون مهربانی
تشکر ساسه موضوع ته سروان صاحب دغه چیزات دغه شا چې تاسو یاد کړه که تعلیم دی او که فساد دی که امنیت دی دا ټوله د افغانستان و خلکو ته پکار دی او کرامت دی خو زما په نظر بلې تاسو د یو چا څخه پوښتنه وکړئ چې بېکاري ناامني راویستلې که ناامني بېکاري راویستلې ده بلې د افغانستان خلکو اقتصاد ضعیفه دی بېکاري هم د خشونتونو نه بېکاري پیدا کېږي د افغانستان خلک وګړي چې و تعلیم ته هم لیواله دي او د فساد د ورکېدو د فساد ادارې د ورکېدو هم د افغانستان خلک غوښتونکي دي د قانون او د عدالت هم غوښتونکي دي خو زما په نظر په ټولو کې امنیت بهتره دی او د امنیت هغه وخت راتلی شي زما په نظر اوس فرضاً که امنیت نه وي که یو سړی په جیب کې پیسې ولري او خپل د پیسو صاحب نه وي امن نه وي که یو سړی خپل د که امنیت نه وي یو سړی به خپل د ننګ و خپل د ناموس و خپل د ملي غرور اختیار به نه لري خپل د وجدان و خپل د سجاعت اختیار به نه لري نو زما په نظر د افغانستان و مظلومو خلکو ته امنیت بهتره دی او دا امنیت هر وخت هغه وخت راتلی شي کومه فاصله چې د ملت او د حکومت په مابین کې ایجاد ده هم دغه باعث ناامني ده نو امنیت هغه وخت راتلی شي تر څو چې زموږ څخه دا زموږ د ګاونډیانو چې په ظاهر او باطن کې زموږ ویني چې اوس هم د افغانانو ویني چې د افغانانو په وینو دوی نه وبېږي او نه مړېږي د امنیت هغه وخت راتلی شي چې د دوی لاسونه زموږ سره لنډ شي او د افغانستان خلک په یو اتفاق او وحدت او اتحاد کې ژوند وکړي او افغانستان ته یو سرتاسري صلح راشي
ډېره مننه قاری صاحب پښتون
از شنونده ما و یک شنونده دیگه هم در خط تلفن هستن بعد از او برخی پیام ها بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما نه تماس از اینا قطع شده. ساروان صاحب یک چند پیام را به خانش بگیریم. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که به نظر من اگر جنگ نباشه همه چیز است، اگر جنگ بود هیچ چیز نیست، عامل اصلی جنگ است. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که به نظر من کلید همه این مشکلات معارف است. اگر فرزندان افغان درست تحصیل کنند و دولت توجه جدی به معارف بکنه، ان شاء الله همه این مشکلات رفع خواهد شد. تشکر از شنونده ما. عبدالصمد از کابل نوشته امنیت اساس همه امور است. جاوید از قندهار در پیام خود گفته باید حکومت توجه زیاد به بیکاری و امنیت داشته باشد، چرا که ایدو گفتن خیلی مهمتر از همه است و همه کارها وابسته به امی دو عامل است. و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که حکومت در اول امنیت را بر افغانستان بیاوره، به خاطر که مردم افغانستان به امنیت نیاز و ضرورت زیاد دارند.
حامد میزان ولسوالی خیلی کلی و تر هر څو وړاندې باید په درملتونونو کې زاړه درمل منشي. ولی ولال زابل څخه لیکلی دی وای په اقتصاد کې کار وشي نو تر هر څه مهمه ده. احمد له هلمند لیکلی وای د تربیه برخه ډیره کمزوري ده، په کار د شیدې برخه ته توجه وشي. ادګل بهار له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلی وای هغه څه چې تاسو یاد کړل دا ټول افغانانو ته ضروری دی او افغانان ټول ته اړتیا لري. بل شکه ولایت خان مسلومیار له هزار جفت څخه لیکلی دی وای باید ویني تویول بند شي، سوله وشي، ورپسې به هر څه سم شي. رحمت الله له کندهار لیکلی حکومت باید د ټولو د مخه د بیکاری غم وخوري. ولایت خان مظلومیار بیا هم د پیغام راغلی دی، خیر و مل وستو. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکلی وای زما په نست د بندونو جوړول ضروری دی، بندونه که جوړ شینو د خلکو لپاره به کار پیدا شي او بیکاری به کم شي. قریشی له هلمند لیکلی وای زما په نظر که امنیت او بیکاری ته توجه وشینو ډیره ښه ده. محمد قاسم زواک چې په دریه مخکې پیغام لیکلی وای حکومت باید لومړی بیکاری له منځه یوسي، ځکه بیکاری لوی سرخوشی دی د افغانستان د خلکو لپاره. او زاهد زاده له فرارود لیکلی دی وای تر ټولو نامی اول ځای لري، که امنیت وي نو هر څه به بیا عملي شي او که نامنی وي بیا هیڅ نشي کېدی.
تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستادن و حالا هم باز بریم از طریق تلفن شنونده ها رو بگیریم که چی پیام گفتنی دارن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم و زده آزادی رادیو کارکونکو توتول اوریدین که تا السلام علیکم سلامونه ولادی کرد.
سلامت توسی مهربانی کوی
بس رو را تا دیتا سو چی کن موضوع تا کلی دی دا هر یا موضوع اخفل زای باندی چی کن دای دیر خواندوار موضوع دا عموم دا غیشو چی افغانستان که دا امنیت وضع باید چی خبر وشی، حکمت هم چی کن دای باید چی امنیت وضع دیر کانترول ولری او اولس هم چی کن دای همغادی ولری نپوزه زکی چی امنیت چی نو روختیان رازی او جی دا خونزیگانی و دا کلینکون و دا هر شی دا امنیت موری تردی دی کلی چی امنیت نوی بیا افغانستان چی چکم دی ایس چی چکم دی سرمخت نزی نو من هیل لرو چی دولت نا دا اولس نا دا طول مشران نا چکم دی من هیل لرو چی دا افغانستان چی چکم دی هر امنیت را ولی نو دا اولس او دا غریبانان و خلق و وجل نزی چکم دی لاس واقعی.
سیش دیره مننه کرودن بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمای سب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام سب.
سلام بر شما و بر همکارا و شنونده شما.
سلام
سلام مهربانی سب.
شما ببینید ما پرسم دید روش از ولایت تخار تماس گرفتیم، دوستان چطه فرمودن یگانه عاملی ناچس جوانای ما از وطن میرن، یگانه عاملش کار است، یک در ردیفش فساد است که فساد گسترده به جوانایی که شایسته هستند برشان کار سپرده نمیشه و با مهاجرت و با این آن میزنند. باید دولت در قدم اول باید کار برای از یا مساعد بسازه، امنیت همه مردم در یک امنیتی سرتاسری زندگی بکنه، بعد از این مردم این جای به این جای مهاجر و بیچاره نمیشن. یا با دولت باید توجه کنه، دولت تنها گفتار داره عمل نه، و اگر دولت واقعا مردم خود دوست داره میخواد که در آینده مردم برایشان باید رای بده و مردم چیزی اعتماد مردم بعد از بیاره بود برای از اول کار بعد از امنیت برای همگان به حساب میسر شود.
تشکر سلامت باشین سب زنده باشین. شنونده ما از ولایت تخار، یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنن؟
خبری وکی لطفا. خیر مهربانی کنی سب
بفرمای سب. شنونده عزیز صحبت کنین لطفا، تماس شما با استدوی ما وصل است.
دوی لکه چی و نشو بل اردون کتاب نوبت بر کن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم مهربانی سب.
سروان صاحب و نعیمی صاحب سلامون و نیکی لدهارم پخیر
سلامت و سیل رادیو ما یو چل رشه یا رادیو تیره که لطفا
داغر سروان صاحب سروان صاحب تاس خود دیر دستانی ورد موضوعانی دی او دیر شی موضوع تاستا که نو سروان صاحب چه داغا حق چند امنیت پوری تولی دیو او بل چه داغا ته د اسلام په چوکاټ کې ونه اوسېږي دغه هر څه به تا ته مواجه وي، فساد به هم تا ته مواجه وي، تکلیف به هم تا ته مواجه وي. زه دغه بعضې ورونو نه دا خواهش کوم چې داسې یو سړی ونه وایي چې ولا مونږ څه دا ګاونډیان داسې کوي، دا ګاونډیان داسې کوي او مونږ خطاباس یو مونږ.
خیر تاسې خپله خبره کوئ لطفا، خپله خبره کوئ، د نورو په خبرو پسې پرېږدي چې نور هم خپل حق لري چې نظر څرګند کړي. خپل نظر دې وایه مهرباني.
داخل نظر می داشته ده، داخل نظر می داشته ده. زخ شکر الحمدلله و شعری ما پیگ ما سدام خلا را بینگدان بده. زون سو افغانانو که تاسی بندی ریسکا سره، تاسی افغانستان گرانی او تاسی افغانستان بچانی هستی، هیچ وقت که دی پردی پا خبرو بنده نزی او تاسی خپلا باید خپلا وطن و خپلا جور کهی تا در تنزیکم تاسی خاپور کری دای تاسی پنامو بندی آدیگی دا وطن تاسی تا ضروریت لری، دا وطن دا تاسی مور و پلار دا او تاسی بچانی هستی، تاسی روز ریاستی. نو ما ته که پاکستان وای که ما ته ایران وای چې ته دا وطن دې وران کړه، زه باید که حق ولرم زه ولې وران کړم؟ دا ما مور پلار ده، دا ما وطن ده، دې که ما خاپوړي کړي دي، دا باید زه د ګل غوندې سمسور کړم، زه له سیالانو سره سیال کړم، زه جوړ کړم. دا داسې نه شي او دغه چېرته شرعي احکام نه وي، شرعي نظام نه وي، هغه وطن به هېڅ جوړ نه شي. هسې تش په نامه باندې مونږ شرعي نظام لرو، شرعي احکام لرو، ولې عمل
نه کوي؟ خبری کوي لطفا په دې موضوع خبری وکړي چې ستاسو په نظر تر ټولو مهمه مسئله څه ده، چیش ته باید ډېر زیات توجه وشي، لکه څنګه چې مخکې وویل شول، برېښنا ته، امنیت ته، کار ته، روزګار ته، چیش ته دغه یاد کوي؟
امنیت ده، امنیت ده سروان صاحب، که امنیت نه وي کارم نشته، که امنیت نه وي
ډېره مننه، کافي ده.
سلامت باشید. بله. یک شنونده دیگه داریم، بعد از او پیام هایی که فرستادن به خانش بگیریم. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی سب.
بفرمایید سب.
السلام علیکم، شیر آقا تو من زولت کاپیسا برای شما تو تماس بگیریم.
خوش آمدید سب، مهربانی.
اول خود در قدم اول سلام تقدیم میکنم خدمت شما و شنونده های شما. بعدا
سلام بر شما، مهربانی سب.
امی دوستایی که میگن که امنیت، اصلا امنیت فکر شده که از کجا پیدا میشه؟ نه بزرگ یک ملت کشته شما و یک مردم داده شما و کشته شما، نه اصلا آرامی و امنیت به اینه که نظام اسلامی بالای ملت مسلمان افغانستان تطبیق شده.
بله صحیح. سلامت باشین.
دیگه این نظرم از یگانه همین که تطبیق نظام، یک عالم که نه در این سال باشه و نه در اون سال شما برید قسم میتیش که تو بر تره بم خدا قسم از کمی ما چه نواقل داره چه رقم کنیم و به کنم در حسن کنیم در افغانستان آرام شما و این رد کشته بگم نشه. این نظر ما بود سایی.
تشکر
من نمیم. بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاس
مهربانی کنین سید.
بله
بفرمان سید مهربانی.
سلام علیکم. سلام علیکم.
بله بله صدا شما رو داریم سب، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام عرض ادب دارم به سروان صاحب و برای شما جاوسته به شما
مهربونی سب.
می خواهیم که فارزمان دین هستم از ولایت بدخشان، از ولسوالی ارگوب همراه شما ارتماس هستم.
بفرمایید. قاری سب
جناب، ما یک سرک داریم از ارگوب تا فیض آباد، تقریبا سرک چند سال میشه که میگه که سرک تر میشه، بسیار کرای مقیمت است، رای ما نباشه نزدیک است. امی سرکی که اگر ده دقیقه را باشه ما تا یک ساعت میرسیم، تقریبا یک ساعت پینجر که از لسوالی عرقه تا پیزباد کرای ما میشه. ما غریب هستیم، اکثر وقت میشه موتر پیدا نمیشه، مجبور موتر ما 2000 یک نازه کرای گرفته بیاییم.
امی سره که هیچ وقت هیچ کسی جور نکده، وکیلا مکیم ما وقت که رای دادیم وکیلا وکیل شد و دمه اولسوال ما هیچ ناهمی نداره، اولسوال ما هم هستن شکر الحمدلله. ما تا مرکز اگر خدا نخواسته ما یک مشکل پیدا شد برای ما هیچ وقت نمیتونیم و به مشکل خود براتیم. همه مشکلات ما مشکل ما میقبود، خدا کنه که مسئله
سره. یعنی برای شما مهمترین چیز فعلا سرک هست، بله، در افغانستان؟
بله، مهمترین برای ما سرک هست که ما سرک نداریم. سرک ما خیر نیست، سرک ما خراب است. بیخه موتر ما رفت آمد کرده نمیتونیم، بیخه رفت آمد ما خراب است. از نوستوالی هرگو تا فایز آباد سرک ما بیخ خراب است.
سلامت هستی. نیمی سب که ما فکری بیه چه تا چه امن ویال تا بیا خلق نورشان دیر گواری دوی ویل چی پسی مکی امن دی زک سرک گواری لکه سنگه چه مخی واویدون که دهیرات لعوبی ولسوالی سخه تلیفون کرده و اغا هم سرک گوشت. نو هر چه تا هر شای چه مهمه وی کولیشی چه خپل نظر سرگن که
بله یک شنوده دیگه داریم از طریق تلفن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است چون خیلی منتظر ماندن بعد از او پیام ها را به خانش خواهیم گرفت. بفرمایید صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم سروان صاحب، خیره؟
سلامت و سیم مهربانی کوی صاحب.
عبد الملک چندر لولا سنه تاثیر تماس کیم.
مهربانی.
خبره دا چې وروګان له هر څه څخه کې دا په امنیت پورې اړه لري.
درسته
چې امنیت نه وي نه سړک جوړېدای شي، نه پل جوړېدای شي، نه روغتون جوړېدای شي، هېڅ نه شي کېدای. خو د دې دپاره زه که تاسو زما خبرې قطع نه کړئ، یو درې پیشنهاده کوم چې دا امنیت په څه شکل سره قائم
شي. دا له موضوع بیا له موضوع وځئ، بښنه غواړو. بس همدا موضوع ده چې ستاسو په نظر کوم شی ډېر مهم دی؟ ځینو خلکو لپاره تعلیم مهمه دی او که ټول خلک تعلیم ولري نو جنگ جګړې به نه کوي، اختلافات به نه پالي، او د ځینو لپاره بیا دا مهمه ده چې کار وي. د ځینو لپاره لکه ستاسو چې مو وویل امنیت تر ټولو مهمه دی، چې امنیت د ستاسو په نظر نو هر څه به سم شي.
بله، یک چند پیام را به خانش میگیریم سروان صاحب، بعد از اون میریم به شنونده ها. سریق تلفن حلیمه احمدی از کابل نوشته کرده که به نظر من از همه مهمتر امنیت است. اگر امنیت باشه زمینه تعلیم و هر زمینه کاری مساعد میشه و فساد هم از بین میره. سیما هم از کابل در پیام خود نوشته کرده که بهتر است اقتصاد خوب شود در سطح افغانستان. و یک شنونده دیگر ما شعیب از شهر هرات نوشته کرده که مهمترین اولویت باید برای همه تعلیم و معرف باشه.
او قیام الدین مبارز ده هلمند څخه لیکلی دی و د افغانانو لویه هیله امنیت او سوله ده. نو خدای پاک دې په افغانستان کې سوله راولي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکلی دی و دا ټول مهم دی، خو په کندهار کې اوس مهال برق تر پخوا شدی او اوبه هم شته، امنیت هم شته، او باید بیکاری مخه ونیول شي. او د کندهار د والی او امنیت قمندان څخه ډیره مننه کوم چې مشته اسانتیاوی برابر کړی دی. زاهد له لوګر لیکلی دی وای زما په فکر امنیت ډیر مهم دی، که چیرې په وطن کې امنیت راشي نو هر څه به جوړ شي، یعنې د پېستلا ګلګل زار شي. په بل اردن کې له عبدالباری عاقب له فرارود لیکلی دی وای په افغانستان کې امنیت مهم دی، که چیرې په افغانستان کې امنیت خرابي هیڅ هم نه کیږي، او که امنیت شوي هر څه کیږي. اسمت سهار لکندهار له غورک لیکلی دی وای دولت دی روغتیا ته پام وکړي، افغانان پاکستان ته د معمولی ناروغیو د درملنې لپاره ځي. احمدی ارغندابی له زابل څخه لیکلی وای باید د طالبانو سره سوله وشي که په هر قیمت وي نو وضعیت بشه سي. له ننګرهار څخه شینواری لیکلی دی وای د ټولو بدبختیو مور فساد دی، که ناامنی ده، که بیکاری ده، که د تعلیم نشټوالی دی. د ټولو مشکل په فساد کې دی، که فساد لري شي نو دا ټول مشکلات به حل شي.
تشکر از شنونده ها که تا حالا برای ما پیام فرستادن، و یک شنونده را میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها و پیامشون نشر شه و بعد از او نوبت نشر خبرها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه دې ما ویل ما دغه داسي اول ورشي تاسو ستاسو کارکونکو
بل متاسفانه تلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدون کیته نوبت ورکو مهرباني کوي.
با فرمان صاحب، رادیو آزادی است.
مهرباني صاحب.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی.
السلام علیکم سروان صاحب، زما د خوانم سلامونه قبول کړئ تاسو ته. سلام کارانو ته.
سلامت
اوسئ. زما نظر خدای دې کچيري په امنیت وی تکتل مهمه خبره ده چې امنیت وی که امنیت نه وی بیا رغونی کارونه چیرې وي که امنیت نه وي هلته به مکتب چیرې وي که امنیت نه وي هلته به سړکونه چیرې جوړ شي که دغه خاص زما نظر دغه ده چې تر ټولو چې دی امنیت دی اوس دلته د هلمند ولایت کې امنیت کهځینې پردې ولسوالۍ کې چې دی جنګونه دي ناامني ده ګرده ځوانان بېکاره او خپل کښتونه یې ګرده پاته دي کښتونه یې کړي وو هغه ټول دغه چې پاتې دي شنه فصلونه یې پاتې شول ګرده کړې وکړې ولاړل نو امنیت نشته هلمند ولایت کې هېڅ امنیت نشته.
بله صاحب، له ټولو اورېدونکو ډېر منندوی چې تر اوسه پورې ټلیفونونه کړي دي او هیله لرو چې له خبرونو وروسته به بیا هم ټلیفون راوکړي او لکه څنګه چې تر اوسه له موضوع نه دي وتلي له موضوع به ونوځي او په موضوع کې به پاتې شي او نظر به څرګند کړي.
بل تشکر میکنم. ما هم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه با ما بودند تماس گرفتن از طریق تلفن و اسکایپ و همچنان